پشتو نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړی مشی. کابل نن د افغانستان د سول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي،
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کېږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اور بند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله، او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییزې اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن د شتافغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید. در جمع کشته شدگان
و تنه ترهگر و وجل شل و دری تنه ارتپیان شل پا وجل شو که ده فرید پنوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی ایسا ده غراز ویل ده طالبانو یو شمیر وصله و مهمات هم ده هوایی برید لعمل منزد للی ده طالبانو ده پیک پتراو اتسنه ده ویلی. په لوګر کې د ملي اردوی وسرتیری د هاموی ټانک په وسیله څلور ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندر قلو اردو د څلور ملي وایان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل د پیښې د زیات سرعت له امله پرون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر په لویه لاره کې وشوه. همدی وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برک ولسوالۍ په 57 کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي او یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي. د وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته عشر او زکات راټوله ونیولی، او د دې تر څنګ د وسلو او مهماتو درې لویې زیرمې هم له منځه وړې دي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي دي یا د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمه کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر وړاندې کړ.
د سکیورټي کونسل must extend the arms embargo on Iran to prevent.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به خی باور ونکړي کوم وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سولې هدف لپاره کاروي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاتويشتم امریکا او متحد ځواکونو یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لګیدلې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز لنن نږدې څلور میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړون بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخه ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړه لیک مسوده وړمه ورځ وروسته له هغې چې چین هم ورسره یو ځای شو د دې شورا پر نورو غړو وویشله. د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې له ترکیې څخه د یو کال په موده کې د دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېدې. په پام کې ده چې د پریکړه لیک یو نوی مسوده به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. په دغه مسوده کې بیا هم له ترکیې څخه دې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره دوه لارې پرانستل کېږي او د اعتبار موده به هم شپږ میاشتې دوام کوي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون ویل دی براتلونکې اونۍ هاک ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسوو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویو مې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپله قمندانو دی به د جولای په 14 هاک ته ورشي. د کاسوو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوې ده. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پیژندل شوې څېرې تورنې کړي دي چې د نږدې 100 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکۍ واخیسته. د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني. خبرونه ملازدی رډو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غړي به هم اول ولې د ازادي رډو په وپانه کې شته پته مو ده. ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کا کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. له دې غونډې سره په یو وخت د سولې ولسي حرکت هم په شاوخوا شلو ولایتونو کې نور جګړه د څه لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې موږ غوښتل چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند لانس، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبري شروع شي.
په کابل کې باندې نن دریمه غونډه وی چې د سول لپاره کیږي. د افغانستان حکومت به وکول شي له دې غونډو د سول لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هلي کوي تر لاسه کړي.
مو ګاونډي واټونه د مخته واټه مشوګه د لری مور د دوی په وروسته مشوګه کې لرو. دا به لاس وای د افغانستان دولت راوځي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3.9 پیښو خبر ورکړ. یونیسف بیا وایي ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناورین سره متصوی له دې وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ. په برازیل کې د ایچ سی ایچ آی وی دی ناروغ درملنې د دې ناروغۍ د درملو موندل کېدو ته هیله پیدا کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه نیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم ضروري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن د افغان سولې لپاره د وی نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې آنلاین ترسره کیږي تر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پروندې سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې بحث وشي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې ناتو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غنی او نور جګپوري دولتي چارواکي وي، او پکې به د اورکام د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په چیر مسایلو به بحث وشي. د سیشن بی او دوشن بی پورزو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسي حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند لاندې سي، نور باید جرت تجربه بین افغاني خبري شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبې د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا ویروس خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وي. خلکو ماسک درلود او لږ بلې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، تپیان کیشو او مایوب کیشو. اوربند د افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیلابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي لاري او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت کچر تخپل به طرفي ثابتوي، نو پر هغه عناصر د فشار راولي چې د سولې ستي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نکړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادله پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وچې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 19 منټې تر موافقه وروسته او د 15000 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادله پسې د مارچ په لسمه پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30000 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 300 یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې پترس کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
د غرض په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې پرون د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر برادر اخونزاده او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزل او مل هیئت سره په دوحه کې وکتل. دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون پر تطبیق او د غرض د بندیانو د اخلاصون او له افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې روانونه په کابل کې دا دریمه غونډه چې هدف په افغانستان کې د سولې لپاره دی وی سیمې اجماع پیوړی کېدل بلل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 13 ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استاو سره غونډه لرله او د دوشنبه پر ورځ په یو غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استاو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمې اجماع خبري وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د خو سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزي سره مرکه وکړه. ښاغلی ستانگزي په پیل کې وویل
په اول قدم خو باید ووایم چې هر هېواد په دې سي حالات خبرېږه کې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هېوادونه سره د سي بېل بېل پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هېوادونه به د ماسکو پالیسي تعقیبوي او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټه تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت نورو هیوادو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه د موږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت او منځ کې او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي، که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ د ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه تطلقات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي، اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د لکه طرفه هم نه مستل ځای د طرفه هم نه مستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي، نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
پرون په اورزګان کې د سولې ولسی حرکت غړو د جګړې پر خېلو خواو د سولې غږ وکړ. خود دې ترڅنګ د دی ولایت د چنار تو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د دی ولسوالۍ لار د ملکی وګړو پر مخ انتړلې ده. د دی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې وسلوالو طالبانو د غلار لتیرو درې ورځې رئیس د دوی پر مخ تړلې او هیڅ د تګ راتک اجازه خلکو ته نه ورکوي. لترین کوټه د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت پر رپورت لري.
د چوری ولسوالی خلک وای د تیر دوه ورځې رئیس ور باندې وسلوالو طالبانو د ترنکوټ سره ولسوالی ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخ تړل. کاهر چې د لاري د بندش لکبل په ترنکوټ شار کې لتیر دوه ورځې رئیس بند پاتې دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د غلاره د سره کوتل پسیم کې د ملکی خلکو پر مخ تړل ده او هیڅ چاته د تاګ را تاګ اجازه نه ورکوي. نو موري وای چې د یاد لاري په تړل کې دوه سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ سوي او حالت ناروغان له غنوستون سره مخ دي.
نو خدای به خې باندې څوک راغلي دي بس یو مخ باندې سره وروره د مریضان ستون سره مخ یو مریض مې نه راتېږي د دې خاصه د خوراکي شي او سه یو شي نه وړل کېږي چې یو ورځ باندې شي یو ډبه غوړي در مخ په وساوې بار په 200 سي مش ډیر ستړي و وروره یو غني وړه غنم دلته بدرې زر یال د بار په 15000 سي وروره د هر شي د غره کمی لاري بند
د فداسيال کې د چتیر ورځ د چنار ټول سوالي وسیدونکو هم شکایت کړي و چې وسلوالو طالبانو د تیر دوه ورځې رئیس ور باندې پر مخ لار تړلې او ګڼ شمیر مسافرین هم برمته کړي دي. د چنار ټول سوالي لار چې وسلوال طالبان نه مني چې ګڼ یاد لار جدي تړلې وي. خو د یادی ولسوالي ولسوال فیض محمد دانیفی ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالي ته غزیدل لار نن درې مورز هم وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده. ولسوال وای وسلوالو طالبانو د برمته سو کسانو له جملې څخه یوازې د ګوتو په شمیر یو شمیر کسان د قومي مخ ورو په غشتنه آزاد کړی دي. خو په خبره چې زیات شمیر نور کسان لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي.
او بل خبره دا ده دا کار بخاری او سر احمدی تاسو د دغه د خپل منکر څخه مور لاري نه دی باندې کړی چې دا د څه طریقه منکر کیږي. یعنی دی د خپل پروسه د سي مخته جاي کتر کم سره د یو طرف نظامی اقدامم کې ملکیان باندې فشار او لاله دا بند ده چې د پرون رئیس په نوم بیا خپل وسنجوز کا سره کمیسون دلته د شمالي غرب طرف ته د ولسوالۍ راغلی دی. هغه نور خلک چې یو لس کا سره ولماو او یو لس دولس کا سره سولویر وسره تللی وو هغه مداله نو بیا څه کسان ګرځولې دي دا چې لاس څنګه لاس کاڅه علماء او څنګه شل کاڅه څنګه دې ګرځولې دي هغه تر اوسه صحیح ته نه دی راځي.
د چنار ټول سوالي ول سوال فیض محمد انفی وای چې وسلوالو طالبانو ځکه لار تړلې او خلک جبرم تکړي چې ولي خلک د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې ژوند کوي. بل خو بیا نن د هیواد د پښولو ولایتونو کې چې له جملې یو روزګان هم دی د سولې ولسی حرکت له خوا څخه نور جنگ د څل پاره دی ترینوان لاندې لارینونه او مطبعتي کانفرنسونه تر سره کړي. د سولې د ولسی حرکت د روزګان غړو د یو مطبعتي کانفرنس پر مهال پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې سوله سره وکړي. دی وایي له یوې خوا د سولې خبرې او د بل لوري په هیواد کې روانه جګړه د منلو نه ده او باید ورباندې رامنځته سي. د سولې د ولسی حرکت یو غړی تاوله افغان
د سولې ولسی حرکت د ولس پاستازولي له افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه پوښتنه کوي چې خپل دین وطن ولس زړه وسوځوي او جګړه توقف کړي او اوربند وکړي. بیا پروا نه کوي چې د سولې خبرې که ځنډنې هم سي د ولس باور به قایب شوی وي.
د دغه حرکت غړو دغه راز له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د سولې د رامنځته کېدو لپاره پوره هڅې وکړي. دی په هیواد کې روانه جګړه پردی وبلله او له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې یو موټی سي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې چټکې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
د سهار اته بجې او یویش دقیقې دی او اوس به اسمت ساروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویا ټایمز ورځپاڼې چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیویا ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیویا ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویا ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویا ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه یې د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویا ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژنوونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تېره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او بهر ته تللي کډوال لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او یو لک تنو ته رسیږي. دا کمشتري وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدو مهاجرت زیات دوام کړی دی.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د درې نوې پیښو خبر ورکړلی. یونیسف بیا وایي چې ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې، البته په لرو پرتو سیمو کې، د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې نږدې دوه کاله په لرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي، د ګوزند ضد واکسین کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د دریو تازه پیښو د سپتیدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ آزادي رادیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوی ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایرس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو ولایت نو کې چنام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتیدو اومده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشت د کور په کور لخبري دوړان د ګوزن زد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته اواز په جماعتونو کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه واچي. په دې ډول د پولیو زد پروګرام د ستراتیژي لمخي حد اکثر په خښتنو شو رسیدل.
پالیسی محو پولیو مون نه میتونیم بعد د اکثر ساعت پوشش خود برسیم.
خغلی نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومان مافیات کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خبره په دې دریو تازه ثبت شویو پیښو سره سک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې ثبت شوی او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر 9 پیښو ته رسید. همدارنګ په خبره په 2013 میلادي کال کې بیا د پولیو ټول یو اس مثبت پیښه ثبت شوی وی. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونو ته اجازه کیږي، خو په خبره باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې لمخې هلته چې روغتیایي کارکونکي ځي باید د سیمې مشران او بانفوزه خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکاره ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پلي کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یوسیا د پولیو دی بیرنې عملیاتي مرکز اقدامات کوي او په تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروغۍ سره متصوي لدین وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنې لوجې 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګند کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومانو ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کووید 19 علاج ناروغي سربېره تر اوسه د بلې وژونکي ایډس یا ایچ آی وی لپاره هم مناسب درمل نه و. په برازیل کې پر دغه ناروغي د اخته کس د درملنې سره د ناروغي د درمل موندل کېدو ته هیله زیاته شوې ده. اسمت ساروان ته وغوښ شو.
که څه هم د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې تر ډیره کنټرول شوې، خو لا هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره درمل یا واکسین نشته. په برازیل کې د ایډز یو ناروغ په درملو ښه شوی او ورسره هیله غوړېدلې چې دا درمل به د ایډز ناروغان ښه کړي. د برازیل په ساو پاولو کې یو نارینه چې 10 کلن دی په درملو ښه شوی دی. څېړونکو وایي د دغه برازیلی رغیدو هیله پیدا کړې چې د ایډز د درملنې دوا پیدا شوې ده. د ویروس زد آی آر ټی په شمول د بیلابیلو درملو یو ترکیب سبب شو چې د برازیلی ځوان د ایډز ناروغي ښه شي. ویل شوي چې د یادو ترکیبونو ترڅنګ ناروغ ته ویټامین بی 3 ورکړل شوی دی. پر دې وړاندې هم د ایډز دوه ناروغان ښه شوي وو، خو د هغوی درملنه د هډوکو د پیوند له خطرناکو جراحي عملیاتو وروسته ممکنه شوه. د برازیلای چې په ساو پاولو کې تازه درملنه شوې او نوم یې نه دی څرګند کړی شوی، په 2012 میلادي کال په ایډز اخته شوی و. د ده درملنې 48 اونۍ دوام وکړ. وروسته یې ډي این ا او د بدن حجرې معاینه شوې چې ایچ آی وی منفی و. د ساو پاولو پوهنتون څېړونکی ډاکټر زیکاردو دیاز وایي د ناروغ ټول بدن نشي معلومولی، خو د هغه په هیڅ حجره کې د ایډز نښه ښکاره نشوه او د دې معنا دا ده چې ناروغ ښه شوی او غالبا د درمل نتیجه بریالۍ ده. خو څېړونکي په عین حال کې وایي چې په څلور تنو نورو ناروغانو یې هم دا درمل ازمویلي، مګر تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده لیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال د راپور له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز اخته دي، چې 6.5 میلیونه او 2 لکه یې بالغان او 1 میلیون او 8 لکه یې ماشومان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ټاکل شوې ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د 2 طالبانو د وژلو ادعا کوي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هم ویټنګ په وسیله 4 ماشومان وژلي او یو ټپي کړی. په لوګر کې د 203 تندر قلو اردو د 4 ملي وایان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو اس ایډ په افغانستان کې له بېوزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې په شمال لویدیځ د سوریې شمال لویدیځ برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی چې پخوا قومندانو په کاسوو کې د نږدې 40 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو تورن دی. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهم نیمه تر رسیدلی او په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې. خو تر دې مخکې به په کندوز کې د خټکی او د حاصلاتو موضوع راوخلو. د تیر کال پرتله په کندوز کې ویل کېږي د خټکی او په نورخونو کې 3 برابر زیاتوالی راغلی. ایلت هم دا ده چې سکال بزګرو لږ خټکی انکرلی او حاصلات کم دی او په دې خاطر هم نرخونه لوړ دي. له کندوز د ازادي راډیو خبري اله اجمل آرین پرې راپورټ لري.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږکال د دې ولایت په کچه په څه باندې 1,000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږکال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات کم دی، خو بیا په بازار کې د خټکیو نرخونه ښه دي. د کندوز د چهاردری او د خان آباد ولسوالیو دوه تنو بزګرانو نورالدین او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پروش کال خټکی چې وو خپل بزیات وکړل او د کانان په دونی طاقت واسنه به شو کله کوم اصل چې وونه سو بیا توان نه لري چې بل کال بیا مونږ اصل وکړي. پروش کال زیات وو شش کال چې دی کم کړل. پروش کال نه سونه مزدار نه او شش کال نه سونه چې لا توس خوشې دي کم مرزم نه کړی او اصل نه شوی قیمت هم شل دا
مال د کډه خېر چې نه دی باندې نه دی سګل اصل کده عمر چون کم ده او نه کوم کله لري سګل نو انداز د خټکی چاته و نه رسیږي او قیمت هم ده. د خان د چاره در بدای چې خان سره
د خټکوی یو شمیر پلورون کې بیا وایي برسیر پر دې چې د کندوز د خټکوی کورونای بازار هم تود دی او هر ورځ لسګونه موټر خټکی له دې ولایت څخه د هیواد نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي. د خټکو یو تن پلورون کې نظر محمد په دی اړه وویل
خپله کپوانیم دغه مې کپد نو په روشس چې و په اصطلاح هندوانه 1500 خرڅېدل شش کال تقریبا 2000-8000 هندوانه خرڅېږي ولې چې خلکو په روشس ونه کړل زیاته کړلې او شش کال یې کم کړلې نو شش کال انشاء الله تر روشس یې نرخونه شي.
په ورته محل کې په کندوز کې د سوداګرۍ او د پانګونې خونې چارواکي وایي چې په بازار کې د خټکو مناسب نرخونه د کروندګرو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
قیمتها افزایش پیدا کرده یگانه دلیلش هم البته صادرات از این به ولایات همجوار و حتی با...
خوشبختانه سشکل په بازار کې خټکی له ښه نرخ څخه برخمن دي ځکه تیر کال یو دانه خټکی 500 افغانۍ وو خو سشکل 150 افغانۍ دی. د کرنیزو محصولاتو مناسب نرخونه د بزګرانو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. بلخوا د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سشکل دوی د کروندګرو د اقتصاد د ودې په خاطر د بېلابېلو کرنیزو محصولاتو ټولنې جوړې کړې دي. د نوموړې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافظ په دې اړه وویل
در ولایت کندوز در حدود 4365 هکتار ساحه
سشکل د کندوز ولایت په کچه په نږدې 15000 هکتار آبي ځمکې کې خټکی کرل شوی دی او دغه شان نږدې په 4000 هکتار للمي ځمکې کې خټکی کرل شوی دی او په ټولو کې سشکل د خټکیو حاصلات ښه دی. د کندوز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرمه، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شین مغزی، مجری، کندلانتور، بوری کلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي او د خلکو اقتصاد هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادۍ رادیو، کندز.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلره مایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چي دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول ده کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید دي کړي، او دا حقونه درې حق دي لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه د فکر د ازادۍ حق. دا هغه قونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کی او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه قونه دي چې دولتونه کولای شي لدی عمل اچي د نور وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دا قونه محدود او مقید کړي چې دغه جمله څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه خو کچره د یو کس په آزادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وي او په کوم مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو، یو دا چې قانوني محدودیت یا او بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې پر بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر او همدغسې د ملي عامه اخلاقو د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایه کړي کنه، یعنې دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنې دغه ازادي باید داسې عمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي هغلته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپلې ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا آزادی د بیان یو مثال در کولای شم، موږ پر خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان آزادی په رسمیت باندې پیژندل ده. د آزادی بیان خود اسناد د چارت د زغوري وی وای کنه، په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پرایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د آزادی تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین مللي قوانینو کې او اسنادو کې د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې لکه مخکې چې ما وویل د آزادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د آزادۍ حق، د شخصي امنیت حق او همدارنګه د خپل سر نیولو او دسکری حق د ټول د مخنیوي حق د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمدې سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د آزادۍ مصادیق لکه د بیان آزادي، لکه د فکر او وجدان آزادي او همدارنګه لکه د تلو راتلو آزادي او د سوله ییزو لاریونونو آزادي د ټوله په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوې ده. راځو ملي قوانینو ته. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې آزادي تعریف او دا حق په رسمیت باندې پیژندل دی چې ویلي آزادی د انسان طبیعي حق دی او دولت د آزادۍ حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان آزادی په 14مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د آزادۍ اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
کچرې د افرادو په آزادۍ محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت یې وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي یوه جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې آزادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظه هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په هکله باندې فیصلې کوي او د هغې د انتخاب حق، د آزادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي، او هغه ترنه اخلي زما په ان سره د یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه وخلي کله چې د هغه ازادي سبب دي کیږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
کچری دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وی چې مثال تاسو کولای شئ زما په اړه پریکړه وکړی به هم قانوني کار نه ده.
کله چې یو فرد یو شات اجازه ورکړي چې د هغه د ژوند په حق لباندي تصمیم ونیسي زما په ان هغه خپل دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پکل چې هغه د دې په حق لباندي تصمیم ونیسي هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر ستونزه نه لري.
ورسته پښتنه دا کومه یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه څخه استفاده وکولای شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولای شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي. ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړه. مثلا د ازادۍ حق لري د دې حق نه باید د کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي همدارنګه د خپل جامعې په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زړه مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته وړاندې
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څه ارزښت لري؟
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پوخانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آگاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت څیړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسې. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، ذکاوت، لیاقت، قدر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په یوې دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پرمخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شیر علی خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پرمخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسلطونه په غالب نیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام وخت کې همداسه برازو تر وسه پوري دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، الازاد تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابل، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متاکل شو. پغه وخت کې سلور یا 15 وزارتونه وو، لکه در توایم چې وزیر دربار او چې اوس مو وای اداري امور، وزیر د خزانه او یو وزیر د داخلي او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې د وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتیږي په ما غن نظام مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1408 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یوه لویه تاریخچه لري. تقریبا 90 کاله مخکې به وه اصولنامې وې، هغې وخت کې اصولنامې و کې د کارکوونکو بعضې حقوقو ته اشاره شوې وې، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوې او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یوه قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرح او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجې کې د سپینځر غوړي تقسیمولو او خپلوانو کړه مالیګل
چیزه فکیده.
کوپونی مواد گوگر اونه نیولی، گیر در خیل و در چڑی پوری، حتی در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسطح در جهان که و در پا کوپون که و ورد میاس پا میاس یو بوجهی، حتی در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپون که و یعنی دیر امکانات درلوده، چای و بوره و
نور. کم سهولت و دیو مامور لپاره؟
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد.
خپلا مامور با سمره منظم و مثلا دریشیه، نکتایی، بوتی؟
مامور با سکل ده خوب نراجه گو، منزو او داست نوروز ده منظم، پاک، صفا، پا دریشی که ده بر آقای پدیر خیلی وضعیت بانده. خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایمو تقریبا 2 دقیقه 3 دقیقه تفاوت با ده دراته اگه و ده موتر تر منزنو.
بله.
اوز کلا چه موتر ده اوز قصص در تو کم. موتر چه کلا جی پا یا مامور بسه مخکل مخکل اغیطا زنگوی چورو رو پا دی سات که موتر در جی.
خا.
پروگرام که این ور کرده.
بله.
صبح دهی راو ولی. والا زو خونن کور کنه ما زو خفلانی جی که آل تا موتر رب سر اولی
مامور دیر بی پرواز سوائی
دوم رب بی پرواز مامور دا موتر رب سوار سی چه کل دروازی تو داریگی
بله.
ویرور اغا خونست اغا خو وقت تللی دا احساس دست را نست سی تیلیفونو که چه نیم نن پا کور که موتر ما سمرا دیگی سجی کل دماش راز بسی سی دسی که زان سی پیداره که بیخی وین این اغا تر دولو کده اجاله لری وی اوارز باید ماش واخلم زو ضرورت لرم
ایلان دید صدا جسه بوالی دوبره بپرواسوی
اصول در زوند لدوی نورگ ده
حتی
د ماموریت په دې شرایط اوس هم داسې دي.
دا راته وایه صاحب چې پخوا د مامور معاش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده؟
مطالب لیکلو ته ما شروع وکړ، هغه به نشر کړ، ماته به اقزامه راکړ چې ګورم هغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ورسه. رئیس ته ورغلم، وای ورور د ما تر معاش کده د تا قزحمه زیاته ده، عدالت وای تا دومره زیات مطالب راوړي، ما دا پروا نه لګي، ما ته 50% قزحمه راکړه، ولیکن زه علاقمند یم. دغه معاش 2200 افغانۍ و، د ما قزحمه 2400 افغانۍ.
لرئیس نه ډیر؟
لرئیس نه ډیر.
د ماموریت له دورې نه د همدا اوس په کور کې کوم څه دي چې هغه ډیر درته ګرانم دي؟
د ما پلار پیواده لاس تحفه 1401 کال کې اخیستی، تر دا نن ورځې ما ځان سره ساتلی هغه یو قاب سات.
د ماموریت په پیسو؟
د ماموریت په پیسو باندې. بهترینې قالینې ما کور کې درلودې، په هغه وخت کې مې د خپل ماموریت په پیسو اخیستی وې. قالینې مې هم خرڅې کړې، څه فرش و ظرف و ټول خرڅ شو، فقط لپاره د دې چې نفقه خپل اولاد ته زده.
سات
تر نن ورځې پورې مې ساتلی.
ډېره مننه. خیر
مهربانی.
ژوند په شیبو کې
کوم توکي تاریخی دی
یو کاسا یو شانه کی یو پیاله یو چای بار یو چای نه کی یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی اثر وایي
او تاریخی توکي چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره قم تاریخ در سره کورونه کاوه او مونږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خو ورستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو د وړو کندو د وریجو بوجۍ د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالی شول دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دای له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي ځکه د په فکر امدا امتیاز له دولت سره منلی دی
کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مانه خپلار نشي
اکروسو د امتیازاتو برخې ته څومره آیې د ځای لاس ته درځي
زه په پنځم بس کې کار کومه تقریبا څه د پاسه یو لزر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی سي
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ورنه خپه لاړ نشي شایسته مامور صفات دي
بله په ماموریت کې صداقت کوم قوانین چې دی هغه ټول مراد کول دا څومره مهم دی
ګوره دا یو وظیفه ده یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی دی مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي دا کوشش کوم چې څنګه کولی شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم
ډیره مننه خیر اوسې
تاسو نم ډیره مننه
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی بیا هم ښاغلی هارونی وایي
د دولتي د غیر دولتي د مدني ټولنو د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي راغونډ کړي دي بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې څو ځله یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولی بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته او هلته ډېر جدي کار پرې شوی اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي څلوېښت پنځوس مورد د نوی احکام هم په مطلق ماده او یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي موږ د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته او قانون درې څلور زره باید نگری شه وخت ایجاب د زمان ایجاب د ټولنې چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي ولې نه پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه خو دا د حکومت او د دولت همدا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي هغه کار هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نوینو اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره بیرته کینو یوه میز ته راټولیږو په هغې باندې غور کوو فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتمن کوو
درنو دوستانو ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
خبرو سر راشا
خبرو سر راشا